افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم. په دې هیله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو سهارنیو خبري مجلو سره پیلوو. اوسنۍ خبري مجله ډېر شتقي ده چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري او په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب له خبرو سویو تحلیلونو مو هم خبرو. نن دوشنبه ده، د مرغومي یادې 13 د جنوري 1 په پیل کې خبرونه. پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د سویو بریدونو موضوع به تعقیبوي. ولسمشر حمید کرزی د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ پرونی بریدونه وغندل. په پاکستان کې چارواکو ویلي چې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په جنوبي وزیرستان کې په برید کې لږ تر لږه 12 تنه مشکوک وسله وال وژلي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال جنرال حسام الدین په مشرۍ هیئت چې پاکستان ته تللی و وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د سویو بریدونو موضوع به تعقیبوي. د ولسمشر د ویندوی له دفتره په خبر سوي خبر پاڼې کې راغلي چې پر دې مسلې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت پرون د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې بحثونه وسول. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد لري چې د دواړو بریدونو په پاکستان کې پلان شوی و. ولسمشر حمید کرزی د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼې کې د شغلي کرزی په حواله دا د افغانستان د دشمنانو لخوا د ملکی او بیګونه وګړو پر خلاف د ظلم لړۍ بللې ده. د کندهار ولایت چارواکو ویلي چې پرون غرمه مهال د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ 2 ځنوژونکي بریدونه وسول چې 15 کسان یې ووژل او تر 1500 زیات نور یې ټپیان کړل. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په پاکستان کې چارواکو ویلي چې امریکایي بي پیلوټ الوتکو په جنوبي وزیرستان کې په برید کې لږ تر لږه 12 تنه مشکوک وسله وال وژلې دي. امنیتي چارواکو د ازادي رادیو د مشال څنګه ته ویلي چې بریدونه د یکشنبه د ورځې په سهار وختي وسول. د دوی په وینا بي پیلوټ الوتکو د بابر غر کلی کې د وسله والو پر پټو مرکزونو تر 12 پورې توغندي وشتلې دي. د وژل سویو وسله والو هویت نه دی څرګند شوی. په کویت کې امنیتي ځواکونو د سلګونو مخالفو فعالانو د خبرولو لپاره ګنګسون کې لاسي بمونه کارولې دي. دغه مخالفان په یو لاریون کې راټول سوي وو. دا د هغوی اعتراضونو یو برخه ده چې د اپوزیسون ډلې د مهر لاکسوي پارلمان پر خلاف رابولي. د ډسمبر پر لومړۍ نیټه چې اپوزیسون له پارلماني انتخاباتو سره بایکاټ اعلان کړ، په کویت کې وخت نا وخت اعتراضي لاریونونه کیږي. دوی وایي د انتخاباتو په قانون کې بدلون غواړي چې د دوی په نظر د دولت پلوه کاندیدانو په ګټه دی. په بل خبر کې ویل سوي چې د کویت یوې محکمې یو مخالف فعال په 2 کلن بند محکوم کړ. ویل سوي چې د په ټویټر کې یو بیان خپور کړی و چې په چلو د دې غنی هیواد امیر ته سپکاوی ګڼل شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر روسي وینا د نړۍ له بیلابیلو برخو انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یو نوی طرح وړاندې کړي خو خپل مخالفین یې د پردیو لاسپوڅي وبلل. په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو ویل بشار الاسد د یک شمه دورځي په وینا کې یو ریبیا خپل تشیع ژمنې تکرار کړي. دا ممکنه نه ده چې په تشو ژمنو دې پرمختګ وسي او دا هم امکان نه لري چې د سوریې د حکومت د مخالفانو چې د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل سوي د موجودیت په ردولو پرمختګ رامنځته سي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشار الاسد وینا واورېده. موږ تمه نه درلوده چې بشار الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله درلوده. له بده مرغه د بشار الاسد یادونې وشوده چې نوموړی بشپړ نه پوهېږي چې څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. بلخوا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشرې کاترین اشتون وویل اروپایي ټولنه به له واک څخه د اسد لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې ونه وړي څو په سوریه کې انتقالي حکومت ته لاره ورسي. و بجې او 15 دقیقې سوي ورزو د خبري راپورونو برخې ته. په پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له پاکستان سره د سوداګریزو ستونزو د حل په مقصد د دواړو لوریو سوداګر یوې موافقې ته رسېدلی دي. په فرا کې شپږ تنه پولیس له درکه سوي، خو طالبان وایي چې دغه پولیس له دوی سره ملګري سوي دي. په بغلان کې د ملي اردو د وژل سویو سرتیرو کورنۍ وایي چې پخواني سیمه ییز چارواکي د محاکمه سي، دوی له دولت وغوښتل.
د دولت نمدا غوښتنه ده دغه سي اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پریدئ، تاسو په خپلو میمنخانو کې جای ورکوئ، تاسو دې خبرې پوښتنه ولې نه کوئ؟
د ننګرهار استیناف محکمې د یوې سیمه ییز خبریالې قضیه د هغې له خوښې سره سم فیصله کړه. ډیوه خوشاله ده.
زه دغه کړاو نه بچ شم او خپل ښه ژوند ته بېرته راستنه شم. مننه کوم د ټولو قاضیانو نه چې فعلاً ما سره ټولو خرابیا وکړله.
په یو راپور کې مو د مشرانو جرګې د پخواني رئیس له شکایت خبر وو.
ما که شکایت داریم از اینکه قانون اساسی ما تطبیق نمیشه، از طرف حکومت و از طرف ملت این تطبیق نشده.
د سوری د ولسمشر پر وروستۍ وینا انتقادونه سوي، د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
خپل شان د میزو د اشتغال لپاره ډېر خوښ
دا وګړي د اسنه میزو مجمع او غوريګان دي په بوداد سترنج دا چې دی فیروزي دي هغه چې دی دا د بوداد سترنج تختې د ټول سترنج تختې د توسطه خصوصي شوی.
دا خبري مجله تر ونی مبجو ده چې په بهیر کې د پاکستان پر پاوز د هندي ځواکونو له حمله هم خبريږي. پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې پاکستان ته د ملي امنیت د چارواکو په ګډون د تللي هیئت راپور واورېدل سو. دغه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې وسوې. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځن وژونکو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. تفصیل له اجمل ان څخه اورئ.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال جنرال حسام الدین په مشرۍ هیئت چې پاکستان ته تللی وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د شو بریدونو موضوع به تعقیب کړي. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې ښیي دا دواړه بریدونه د افغانستان څخه بهر په پاکستان کې پلان شوي وو. دا ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال حسام الدین په مشرۍ یو هیئت د همدې موضوع د څېړنې لپاره پاکستان ته تللی و. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته د تاسیساتو د سپارنې پر مسلې هم بحث وشو. په دې برخه کې د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي شورا ته رپورټ وړاندې کړ. په خبر پاڼه کې د خغلی محمدی له خولې ویل شوی تر اوسه پورې د تجهیزاتو او تاسیساتو په شمول 104 بیزونه افغان حکومت ته سپارل شوی دي. د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې افغان حکومت ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو سپارنه په یو چوکاټ کې ترسره شي او د هغو تاسیساتو لیست باید مخکې له مخکې چمتو شي چې افغان لوري ته سپارل کیږي. دا ولسمشر د ویاندوی دفتر په خبر پاڼه کې وایي چې د ملي امنیت په شورا کې د میدان وردګو په ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو او د سیمې د خلکو د زورونې مسله هم وڅېړل شوه. ارګوای په دې برخه کې د سیړن لپاره ټاکل شوی هیئت معلومات خي چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ډله کې واته تنه افغان تبري امریکایي ترجمانان کار کوي چې د عملیاتو پر مهال د افغانستان د ملي اردو د کوماندو ځواکونو یونیفورم درلود او ډیرو ولسی خلکو د دوی له چلن څخه شکایت کړي. خبر پاڼه د دفاع د وزیر بسم الله خان محمدی له خولې وایي کله چې له ناټو ځواکونو څخه د دوی د ورسپارنې غوښتنه وکړه نو د ناټو ځواکونو ورته ویلي چې دا کسان وسل دوی سره نشته او تښتېدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت ته د ملي امنیت شورا دنده ورکړه څو دا مسله د ناټو له قومندانۍ سره په جدي توګه وڅېړي او د خلکو زورونکي ونیسي. د افغانستان د امنیت شورا په داسې حال کې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د کندهار د چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک د ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ دوه ځان وژونکي بریدونه وشول چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
پاکستان ته د ملي امنیت للی هیئت وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل په مقصد د دواړو لوریو سوداګر یوې موافقې ته رسېدلی دي. د دې خونې مرستیال وایي چې دا موافقه دواړو خونو په خپله څلورمه غونډه کې کړې ده. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان په ادارو کې د افغان سوداګرو نه راجستر کول، د دوی د تخنیکی ستونزو حلول او د کویټي او چمن ترمنځ د سړک رغول د دواړو لورو د سوداګرو د ګډې ناستې مهم ټکي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې پاکستان ژمنه کړې چې په لږه موده کې به دا توافقنامه عملي کړي.
ما هم یک سلسله مشکلات او پرابلم ها داریم و
موږ هم یو لړ ستونزې لرو. پاکستانی سوداګرو هم دا ډول شکایتونه کړي. هغه پیسې چې په لارو کې له موږ نه اخیستل کیږي قانوني نه دي. که پاکستانی سوداګر موږ ونیسي او موږ هغوی ونیسو دا د سوداګرۍ اصول نه دي. د سوداګرۍ قوانین اوس مهال په دواړو لورو کې تر پښو لاندې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي دا توافقنامه د دواړو لورو د سوداګرو په څلورمه ناسته کې د بحثونو وروسته لاسلیک شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وویل د دې توافقنامې له مخې به یوه ورځ وروسته د افغان سوداګرو 3000 کنټینرونه هیواد ته ورسیږي. د افغان او پاکستانی سوداګرو په څلورمه ناسته کې د سوداګرۍ د وزارت مرستیال او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازیو برخه اخیستې وه. بلخوا ځینې افغان سوداګر د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. حاجي مصطفی او رحمت الله رحمت وایي
هرگز ما به باور نداریم.
هیڅ کله موږ په دې باور نه لرو. دا ډول وعده موږ سره ډیره شوی خو عمل پر نه دی شوی.
هیڅ صورت موږ مطمئن نه یو. هغه څه خبره احوال ور نه دی او نه اخر ور دی. الله او ور داس خبر اور ویدلې دي. قطعا باور نه لرو چې دا به واقعا داسې وشي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز اړیکی لنن څخه نه بلکې له پخوا څخه لستونزو ډک وو. افغان چارواکو تل پر پاکستان تور پورې کړی چې پخوا تر دې هم یو لړ ترانزیتی توافقنامې نه دي عملي کړي. سربیره پر دې توافقنامې په وروستیو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت 100 توافقنامې لاسلیک شوې دي. خو دا ځل افغان چارواکي هیله ښیي چې پاکستان به شوې ژمنې عملي کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
تا بغلان کې د ملي اردو د دریو وجل سویو عسکرو کورنۍ له حکومت غوړي چې د دوی د عزیزانو په وجنې تورن په خونی سیمې چرواکي باید عدالت ته راوکاژل سي. د وجل سویو سرتیرو کورنۍ د یک شمه پرز مشرانو جرګې ته ورغلي وي. ځینې سناتوران ادعا کوي چې د بغلان د مرکزی بغلان په خونی سیمې چرواکي محمد کمین او امیر ګل چې د دریو سرتیرو په وجنې تورن دي د جمهور ریاست د ځینو مسولینو ملاتړ لزان سره لري. د موضوع تفصیل اسدل الدین څخه خبري.
په بغلان کې د ملي اردو د وژل شویو عسکرو کورنۍ پر حکومت تور لګوي چې دغه عسکرو په وژنه کې له تورنو په خوانیو سیمهیزو چارواکو څخه ملاتړ کوي. دوی چې د یکشنبه په ورځ مشرانو جرګې ته راغلي وو ادعا وکړه چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په خوانی مسؤول محمد کمین او امیر ګل دا مهال د جمهوری ریاست په میلمستون کې دي او د حکومتي چارواکو لخوا 100,000 ملاتړ کیږي. د دوی له ډلې څخه دوه تنو خپل شکایتونه داسې مطرح کړل:
د دولت نه مې دا غوښتنه ده، د لوی سرنوالۍ نه، د وزارت دفاع د مملکت نه، د وزارت داخلي نه، د ریاست جمهوری نه، چې دغه اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پریدئ، تاسو په خپلو میمنخانو کې جای ورکوئ، تاسو دې خبرې پوښتنه ولې نه کوئ؟
دوی ماشد قماندان کمین
دوه نیمې میاشتې کېږي چې قماندان کمین او امیر ګل حکومت ته نه سپارل کېږي. د دوی ملاتړ د چارواکو لخوا کېږي. اوس دوی د جمهوری ریاست په میلمستون کې دي او مارشال صاحب یې ملاتړ کوي.
کمین او امیر ګل چې یوې د مرکزی بغلان د امنیه قماندان او بلې ولسوال وو، څه باندې دوه میاشتې وړاندې د ځایي خلکو د پرله پسې مظاهرو او غوښتنو وروسته له دندې لرې شول. د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه له پراخو بحثونو وروسته ځینو سناتورانو هم تایید کړه چې قماندان کمین او امیر ګل دا مهال د جمهوری ریاست په میلمستون کې دي. زلمی زابولی او داوود حساس په دې اړه داسې وویل:
متاسفانه یو کې دا خلک راغلي دي جناب سر جمهور ته پاش دې کړی دی چې بېرته د کمین او دغه امیر ګل په پخوانۍ وظیفې باندې بېرته مقرر شي. دغه خلک اوس چې جمهور ته قسمونه خوري چې امیر ګل او کمین دواړه پاک خلک دي. تاسو وګورئ ولسوالۍ او قماندان او قاتل ته برات ورکول د ریاست جمهوري لخوا زده کیږي. او هغه ته په مخانه کې ځای ورکوي. زما په کور کې اوس دوه ولسوالان ناست دي، هغه ته په مخانه کې ځای څوک نه ورکوي. یو قاتل ولسوال ته په ریاست جمهوري په مخانه کې ځای ورکوي.
سناتورانو له حکومت څخه وغوښتل چې کمین او امیر ګل باید په علني ډول محاکمه کړي. د سناتورانو د دې غوښتنو له مطرح کېدو وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران باید د دې موضوع د وضاحت لپاره جرګې ته ورشي.
یو خواهش مجلس لرم چې کامل قوت سره د مظلوم خلکو دفاع وکړي تر څو حکومت فشار راوړي او دا خلک محکمه شي. او پیشنهاد مجلس سره دا چې چیرته خوښه مو وي وزیر دفاع وزیر داخله د امنیت ملي د امنیت څارنوالۍ مرستیال دا د تر وغوښتل شي.
ویل کېږي قوماندان کمین او امیرګل په ګډه د تېرې روژې په میاشت کې د ملي اردو درې تنه سرتېري په ډزو وژلي دي، خو تورنو کسانو تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چارواکو تر اوسه دا خبره هم نه ده کړې چې دغه کسان اوس مهال چیرته دي، خو ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د بغلان له مشرانو سره په یوه غونډه کې وویل چې د کمین او امیرګل د سرغړونو راپورونه ورسېدلي، خو په دې اړه به د څېړنو له بشپړېدو وروسته پریکړه وکړي.
پاکستان ته د ملي امنیت للی حیات وی دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې علي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. ولسمشر حمید کرزی د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ پرونی بریدونه په کلکه وغندل. په پاکستان کې چارواکو ویلي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو په جنوبي وزیرستان کې په برید کې لږ تر لږه 12 تنه مشکوک وسله وال وژلي دي. په کویت کې امنیتي ځواکونو د سلګونو مخالف فعالانو د خبرولو لپاره ګنګڅوونکي لاسي بمونه کارولي دي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې، خو خپل مخالفان یې د پردیو لاسپوڅي وبلل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما او کورنۍ په خپل پلرني ټاټوبي هوایي کې د کرسمس د رخصتیو له تیرولو وروسته بیرته په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته ستنېدلې. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. بیا هم راپورونه لرو. د وی سیمه ایز خبريالې ډیوی قضیه د هغې په ګټه پرون د ننګرهار په استیناف محکمه کې فیصله سوه. نوموړي د محکمې له پریکړې خوشي څرګنده کړه. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د استیناف په محکمه کې د ډیوی دوسیه چې اصلي نوم یې صحیفه دی د هغې په ګټه فیصله شوه. ډیوه وایي د دې موضوع د طلاق وه چې ډیر وړاندې د دې نامزاد ورته طلاق ورکړی و، او ډیوی غوښتل چې د محکمې په رڼا کې له خپل راتلونکي میړه نه ځان خلاص کړي. ډیوه که څه هم خپل ژوند ته خطر ګڼي، خو د استیناف محکمې له پرېکړې څخه یې خوښي ښکاره کړه او په خبره یې د محکمې ورسره ډېره مرسته وکړه.
زه دغه کړاو نه بچ شم او خپل ښه ژوند ته بېرته راستنه شم. مننه کوم د ټولو قاضیانو نه چې فعلاً ما سره ټولو خرابیا وکړله. او هغه څه چې ما غوښتل خپل حقوق مې غوښته ماته نن ډول په نن ورځ په سالمه ډول سره راکړل شو. بیا هم مننه د محکمې رئیس نه کومه.
پوښتنه دا راولاړېږي چې ډیوی ته خپل نامزاد ولې طلاق ورکړی و؟ د هغې پخوانی نامزاد چې د خپل نوم له څرګندولې ډډه کوله رسنیو ته وویل چې د ډاکټر دی او شاوخوا دوه کاله وړاندې ډیوی سره نامزاد شو، خو د طلاق په اړه وایي
او موږ ته نور هم داسې څه خبرې راولېږلې چې دا په داسې نامشروع اړیکو باندې بوخته ده. نو زه یو مسلمان یم، په متدینه کورنۍ کې زیږېدلی یم، چون نکاح په اسلام کې شرعي حکم ده او همداسې طلاق هم په اسلام کې شرعي حکم ده، دې ته ما طلاق ورک.
خو ډیوه دا ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي په وار وار به دې ته د طلاق خبره کوله او اخیر دا مجبوره شوه چې محکمې ته راشي.
نن دې طلاق سبا طلاق په جار جار ما دې طلاق راکول
بلخوا. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس فضل هادی فاضل د ډیوی د قضیې په اړه وویل چې د دغه ژورنالیست دوسیه په احوال فامیلی کې څیړل کېده او دوی حق نه لري چې فامیلی محکمې علني کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. اوس به فرشته جلال زیره توي چې نړیوالو رسمونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه د پای ته رسیدو خواته نږدې کېږي، امریکا د هغې سترې زیربنایي پروژې بیا رغولو ته دوام ورکوي چې له پخوا راهیسې د مالي لګښت او انساني قربانیانو له کبله ډېره ګرانبیه ګڼل سوې او انتقادونه ورباندې کېږي. د کجکی د اوبو ستر بند او د برېښنا د تولید پروژه تر 10,000 زیاتو کورونو ته د برق انرژي ورکولای سي او حاصلات زیاتولای سي. د دغه ستر پروژې د بیا فعالولو پر هڅو 500 میلیونه امریکایي ډالر مصرف شوی دي. مخکې داسې اټکل شوی و چې د کجکی د اوبو بند د 2015 کال تر پای ورغول سي، خو اوس شاید د دې پروژې کار تر 2015 کال بشپړ سي. انډیپندنت لیکي د کجکی بند په افغانستان کې د امریکا د حضور یو سمبول دی چې تاریخي سابقه یې لسړی جګړه او 1950 کلونو سره تړلې ده. د ورسپانې په لیکنه د کجکی بند د هغو هیلو سمبول هم دی چې یو وخت افغانانو او د هغوی امریکایي ملاتړ کوونکو په سر کې ګرځولې. لکه د داسې افغان حکومت ټینګېدل چې خپلو خلکو ته خدمت کولای شي او په مقابل کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو پر ملاتړ حساب کولای شي. د کجکی د برق د تولید پروژه تر 2001 کال پورې یو څه برق تولیداوه، خو د تروریزم په ضد د جګړې له پیل سره سم امریکایي ځواکونو بمبارد پرې وکړ. تر دې وروسته د کجکی د برق د تولید پروژه په یو مخیز ډول له فعالیته ولوېده. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا په سپین بولدک کې د یکشنبې د ورځې د انتحاري حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو وسلوال په کندهار کې وخت نا وخت حملې کوي، سره له دې چې د دې حملو هدف په عمومي ډول کورني او بهرني ځواکونه وي، خو قربانیان یې تر ډېره حده ملکي خلک دي. لاس انجلس ټایمز د ناټو د اعلامیې په حواله وایي چې په 2012 میلادي کال کې لږ تر لږه 3400 ملکي افغانان په وسلوالو حملو کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان آلن لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دا د بېګنا ملکي خلکو او د افغانانو امنیت ته د وسلوالو د بې اعتنایۍ یو بل ظالمانه مثال دی.
د فراولای چرواکی وی په پښترو د ولسوالۍ کې شپږتنه پولیس له خپل پوسټ ورک سی وی، خو طالبان ادعا کوي چې دغه پولیس له دوی سره ملګری سی وی. تفصیل احمد شاه فطرت خبري.
د شپږتنه پولیس د فراولای د پښترو د ولسوالۍ په ساج کلی کې په امنیتی پوسټ کې دنه تر سره کوله. کسان ویل کېږي دا کسان د دولت د وسلوال مخالفان سره یوځای شوی، خو د فراولای چرواکی دا خبره نه مني. د فراولای د والی مرستیال محمد یونس رسولی وایي چې دا پولیس خپل د امنیتی پوسټ څخه تښتیدلی او اوس مهال نه درک دي. دا په وینا د امنیتی ځواکونو په لټنې د دوی د مندون لپاره جریان لري.
د مشرانو جرګې پخوانی رئیس صبغت الله مجددي پر حکومت تور ولګوه چې اساسي قانون یې په بشپړ توګه نه دی عملي کړی. په دې اړه مو رپورټ درلود، خو وخت ورته پاتې نه سو. وسم د سیمې او نړۍ رپورټونه راخلو. هندي ځواکونو پرون په کشمیر کې د پاکستان د پوځ پر یوه پوسته حمله وکړه او یو پاکستاني سرتیری یې وواژه. له پیښو وروسته د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو د برید د پیل پړه یو پر بل اچولې. د رویټرز خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري. جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي هندي پوځیانو د کشمیر په ساون پاترا سیمه کې چې دواړه هیوادونه د ملکیت دعوه لري د دوی پر یو پوځي پوسته حمله کړې، خو د هند پوځ د پاکستان دا ادعا ردوي. څارونکي په دې باور دي چې ښایي دا پېښه د دواړو هیوادونو زړه تربګني بیا تازه کړي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دې حملې ته په وخت ځواب ووایه او په شا یې وتنبوله. بیان زیاتوي چې له حملې وروسته دواړو خواوو د کنټرول د خط په اوږدو کې چې د پاکستان او هند ترمنځ نړیوال رسمي سرحد پیژندل کیږي او د دواړو هیوادونو پوځونه منظمې غزمې پکې کوي پر یو بل ډزې وکړي. د هند پوځ ویان ډګروال جگدیش داهیا وویل چې هندي ځواکونه د کنټرول له کرښې نه دی اوښتي. د ده په وینا د پاکستان پوځ د اوربند سرغړونه کړې او د هند پوځ یې ځواب ویلی. د هند پوځ ویان زیاته کړه چې د دوی هیڅ یو سرتیری د کنټرول له کرښې نه دی اوښتی او تلفات هم نه لري. له 1948 کال راهیسې چې هند له برتانیې څخه خپلواکي واخیسته او پاکستان ترې جلا شو، دواړو هیوادونو پر کشمیر د ولکې پر سر ګڼې جګړې کړې چې وروستۍ جګړه یې 14 کاله مخکې وه. په 1999 کال کې پاکستاني ځواکونه د کنټرول له کرښې واوښتل او د هندي کشمیر کارګل سیمه یې ونیوه، خو هندیانو ډېر ژر وایستل. په 2008 کال کې پر ممبئی ښار د برید پېښې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا سخت زیانمن کړل. په دې کال یوې وسلوالې ډلې د ممبئی ښار پر یوه هوټل وسلواله حمله وکړه او 168 کسانی ووژل. هند په پاکستان کې ډېر لشکره طیبه ډله په دې حمله تورن کړه، خو په تیرو څو میاشتو کې ډیلی او اسلام آباد د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅه وکړه او په دې ترڅ کې تیره میاشت دواړو خواوو د ویزې په ورکولو کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړې. متحدو ایالاتو په پرله پسې ډول له پاکستانه غوښتي دي چې د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي، خو ځینې امریکایي مقامات په دې باور دي چې اسلام آباد د دې ډلو پر ضد ځکه اقدام نه کوي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ غواړي. په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له دې ډلو څخه په افغانستان کې د هند نفوذ د مخنیوي په مقصد کار واخلي.
د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشر الاسد د سولې یوه نوې طرح وړاندې کړې، خو خپل مخالفان یې د پردیو لاسپوڅي وبلل. اجمل اند او نور جزئیات.
په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو وویل بشر الاسد د یک شنبې د ورځې په وینا کې وار بیا خپلې تشې ژمنې تکرار کړې.
سادجه بوش وعدلرله و بټون دنیانن تنده سوریه مخالفتین تنمامک صورتيله
دا وایي دا ممکنه نه ده چې پته شو تعهدونو د پرمختګ وشي، او دا هم امکان نه لري چې د سوریې د حکومت د مخالفینو چې د نړۍ له خوا په رسمیت پیژندل شوي د شتون پر ردولو پرمختګ رامنځته شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشر الاسد وینا واورېده. که څه هم موږ تمه نه لرله چې بشر الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله درلوده. خو له بده مرغه د بشر الاسد یادونه وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهېږي چې څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتان وویل اروپایي ټولنه به له واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې وانه وړي څو انتقالي حکومت ته لاره هواره شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ بیا د ټویټر په یو پیغام کې د بشر الاسد سرګندونې له ریاکاری ډکې بللې. نوموړي ویلي په سوریه کې روانې وژنې، تاوتریخوالی او ظلم او ستم په خپله د بشر الاسد له لاسه رامنځته شوی دی. په خپله وینا کې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکې د ملي پخلاینې کانفرانس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. خو د بشر الاسد په څرګندونو کې د په دریس کې نرمي نه ښکاري. د نوموړي ویل د پخلاینې هر ډول خبرې به د هغو سره نه وي چې د په وینا سوریې سره یې خیانت کړی وي. په دې کې د نوموړي اشاره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته وه چې بشر الاسد د لویدیځ لاسپوڅي وبلل. بشر الاسد چې په دمشق کې په یو تالار کې د خپل ملاتړو په وړاندې وینا کول او د تلویزیون له لارې خبرېده، په سوریه کې د روان یو وشمشتنی کړکیش له کبله رامنځته شوې خرابې ومنلې او ویل چې د سوریه د وړو او غټو له څیرو خوښي تللې ده. خو نوموړي دا رد کړه چې ګوندې روانه جګړه دی د کورنۍ د څو لسیزو د واکمنۍ پر ضد سیاسي پاڅون وي، بلکې نوموړي روان تاوتریخوالی د جنایتکارو، قاتلانو او د جهادیانو کړنې وبللې.
د ژوند رنگونه
خپل ځان رو پېژنه؟
زه نور احمد یم، د فراد ولایت. دا شیان چې خرڅو زعفران دي، ماتاب زعفران غرزی ماتاب، دا څنګه روخاني هلمند دي، د سمالونه د زنانه د سمالونه دي، پر مردانه دغه دي ابریشم دي.
زه سې وینم تاسو زیاتره د تیګو نه جوړ شین خرڅوي، دا خپل جوړوي کې بل څوک جوړی تاسو
شرکت کې نور خلک جوړي مو نمائندګي د نمائندګي خرڅو نه روان.
دا چیرې جوړیږي؟
دا تیګه دغه شې په هلمند کې جوړیږي، تیګه څنګه روخاني دي، دا زعفران چې دي یراتي، د سمالونه ابریشم چې دي یراتي.
له څه وخت دغه کاروبار شروع کړی؟
ایلا پنځه میاشتې کېږي چې په موږ دا کاروبار شروع کړی.
تر دې په خاډه څه کول؟
په خامه دکاني درلو، دکاني کول وته کې.
څنګه د خلک د دې تیګو شین خوخی نه خوخی زیاتره کوم شین خوخی؟
زیاتره دا ته تیګو خور د سنگ روحاني المن ډیر خوخی ډیر ځان تک سیان شو ډیر خپل شین د میزو د چغو د پر دې د خوشو. دا بو کې لاس نه میزو مجمع او غریګان دی په بولار سترنج دا چې دی فیروزه دی هغه چې دی دا د بازار سترنج تختی د ټول سترنج تختی د توسط خرڅو ورسېږي.
د ورځې په څو جن سل دی د تیګو شین نه خرڅوي تاسو؟
دا نه یو جن ستې ورځ ډیر ورز کم ورز مسات 500 درې ورز لک لخرز ورز زر لخرز جوار د دوار زو دا ته تک معلوم نه دي چې د څومره خرڅ څومره خرڅ نو کله لږ کله زیات دکانداري ده کله مشتری زیات کله کم نه اوسه خرڅ.
تاسو ویل چې په دې دیقانی کوله، نو په کوم کې د زون خچلې ده په دې کار کې که په دیقانی کې؟
ما کن چې کله کاسه کل صبره دیقانی کې ډیر شو مسدا جون بیا نو کاسه وراته دی وساده دی د خطر باندې متکر شو بارک شو کړی
په دیقانی کې د څکرل کوکنار خو بده نه کړ
کرانو کوکنارون کرل دغه قرار سم کرل ولې نه
زکه خود ګټه ډیره و
او ګټه کوکنار ګټه ډیره و د دې
نو اوس ته څنګه کوکنار پرخي
اوس کله ژر ژر هم دغه سم نه څه دغه دولت بند کړ دغه کوکنار بند سره نه ساتي بس دا نه کې وسن کېږي ولې نو ولایت کې کېږي څه نه ساتي دا شی تر لاس نه راځي
ځینې کسان چې د کوکنار او د قانی کې به خپل هم لیروي نو د شانه نه استفاده کوي ته څنګه
ډیر خلک دغه ډیره استفاده په کور کې د سړې سچې مرسل په لاس سره کور کې یو کور نه بخلاص نه فقار کور کې عملی خو سور سره شي خو خاصه شي زکه ممال نه لرم شکر دی نه
لري
نه 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 تر اوسه عمل نه یم ورسره اختص ټول خلاص اند ټول عملونه خلاص اند سیګریټ اوس نسوار او تاریاک ټول نه خلاص اند تر اوسه شکر دی فضل خدای
د کوکنارو بوټه یو حرام بوټه دی چې نه باید وکړل سي اوس خوشاله یت دغه حرام کار دی پریخه یو حلال
ډیر خوشاله الحمدلله ډیر خوشاله چې هغه کار پرېښو اوس دا کار ته مخ کړی مسدا دا کار شاندل خرڅ ورسره کله یې ما آرام یو ګټه دلته یې آرام دی او نور خلک ستر وسن کوي کوم صدقه کار دغه کسب دغه دغه نو څو موږ په خلونه کې کې چاته پرېګ نه نه پرېګ دې کې چاته وی کرم نه کا خپل کار کا سره خپل استفادې ته ګوري
ها خبر کوم نه چې پرېګ
خبر خدای دې چې پرېګ دې به تر نه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله له سلطان محمد سره